سرور با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم احمد ساروان قسمت ساروان می سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
منن از تریمش سلطان محمد سرور صاحب قدر منو آوردون کوت هستم. سلامونه. د ازری رادیو په د خبری په دې خبرونه کې موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د ولسمشر د کمپاین لومړی ورځ په یو خونړي برید پایله او پای ته ورسېده. د یو ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ 219 پروګرامونه هم لرو. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ولسمشر ټاکنو ته کاندید رحمت الله نبیل وایي چې ټاکنیز ټیم انتخابات نه تحریموي. د ایران د اټومي انرژۍ د مؤسسې رئیس وایي هیواد غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. او د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر مېرنۍ ورور شاهزاده بندر بن عبدالعزیز عمر. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاینونو لومړۍ ورځ پرون یکشنبه له یوه خونړي برید سره مله وه. یوه ډله وسلوالو حمله کوونکو د کابل په 15 امنیتي حوزې کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید اشرف غنی د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر ډله ایز برید وکړ او یو شمېر خلکو ته مرشوبله واړوله. د کابل د پولیسو ویندوی فردوس فرامرز بیګا ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې برید د ټولو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید.
پایان رسیده
تصفیه شده. دیوی برید پای تا رسیدله ساحه تصفیه شویده. بریدگر وژل شدی خو کم تلفات چی ده رسته یورا پرونو پر اساس رسیدلی 15 بشتپیان او دره شهیدان دی. ده کورنو چار وزارت ویلی چی ده ولسمشه ده تاکنو مرستیال کندید امرالله صالح لبریده روغ وطلی خو په هغو اکسونو کی چی لده بریده چو شیبی ورستا پر طولنیز رسانوی که خبارش ول ده شاغل صالح یولاس برسیرن جوبل شکاری. په دې موضوع وروسته راپور هم لرو. د ولسمشرۍ د انتخاباتو ته کاندید رحمت الله نبیل وایي چې ټاکنیز ټیم انتخابات نه تحریموي. هغه دا خبره په خپل ټویټر پاڼه بیگانه وخت لیکلې ده. رحمت الله نبیل د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د یوې 12 کسیزې شورا غړی هم دی چې پرون د ټاکنو د تحریم اعلان کړی وو. د شورا په یو بیان کې چې رسنیو ته استولې ولسمشر اشرف غنی تورن کړی چې انتخابات له وخت مخکې په خپل خوښه تنظیم کړي او په همدې خاطر د شورا له خلکو غوښتي چې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو په دې 12 کسیزه شورا کې حنیف اتمر، رحمت الله نبیل، لطیف پدرام او ځین نورې څیرې شامل دي. د حنیف اتمر ټاکنیز ټیم د یاد شورا د وروستي اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د تکواندو د تنکۍ ځوانانو ملي لوبغاړو د 22 هیوادونو په سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د تکواندو فدراسیون سیکرتر جنرال بیګشپ له اردن څخه چې د لوبې په کې وشپې ازادي رادیو ته وویل
خوشبختانه که در بخش نوجوانان بابت سوالن 3 مدال طلا
دی ویل شمرغه د تنکۍ ځوانانو په برخه کې د سرو زرو د درو د سپینو زرو د درو او د ژیړو د درو مډالونو په ګټلو سره افغانستان دا ور د الحسن کپ سیالۍ اتلولي وګټله. فرزاد منصوری، غلام مرتضی صالح او احسان رحیمی د افغانستان لپاره د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د اټومي انرژۍ د مؤسسې رئیس عباس عراقچی وایي هیواد غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. د ایران له لوري دا اقدام د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر اساس منه دی. د ایران اسنا خبري اژانس وایي چې شاغلی عراقچی دا خبره پرون یکشنبه د خپل هیواد د پارلمان له غړو سره په کتنه کې وکړه. درنې اوبه د اټومي وسلې لپاره د پلاتونیم د جوړولو پر ریاکټرونو کې کارول کیږي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې شاغلی صالحی همداراز ویلي چې هیواد یې له 2015 څخه را په دې خوا ټول ټال سلر ویش زره کیلو یورانیم غنی کری چه دا تر هغی اندازه خورازیاتی چه ایرانی اجازه لرله. دا موافقه پر اساس ایران هر کال دا 300 کیلوگرام یورانیم و دا غنی کولو اجازه لری. د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر میرانه رو شهزاده بندر بن عبدالعزیز د شپږ نوي کلونو په عمر ومړ. دی د عبدالعزیز د کورنۍ تر ټولو مشر غړی و. بندر بن عبدالعزیز په سیاست کې کومه ونډه نه درلوده. د بندر زوی شهزاده فیصل د خپل پلار د مړینې خبر په ټویټر باندې تایید کړی دی. د بندر ګڼ زامن مهمې دولتي چوکۍ لري. فیصل بن بندر د ریاض والی دی او عبدالله بن بندر هم د ملي ګارد مشري په غاړه لري. د سعودي د اوسني پاچا سلمان بن عبدالعزیز د دورې د له پیل راهیسې د شاهي کورنۍ اکثره غړي له سیاسته محروم کړی شوي او ان د هغوی له ډلې ځینې بند ته هم اچول شوي وو. تمده په سودان کې نن د مخالفانو او واکمنو جنرالانو ترمنځ د لانجې د هواري لپاره خبري له سره پیل شي. دا خبره یو منځګړی پرون داسې وخت وکړه چې لسکونو کسانو په پلازمینه خرطوم کې مظاهرې وکړې او پر اعتراض کوونکو یې د جون د میاشتې د بریدونو د بې پرې پلټنې غوښتنه وکړه. مظاهرهچانو او واکمن لوري د واکویش یوه موافقه لاسلیک کړې چې هدف یې د یوه ملکي او پوځي حکومت رامنځته کول دي. تاسیز مشغل آزادی رادیو آوری د روانه خبری مجله په دوام کې د افغانستان د ولسمشر د کمپاین لومړی ورځ په یو خنډی بریټ پایل او پایته ورسیده.
امنیتی تدابیر په صورت شاید او باید چې انتخاباتي کمپاینونه لپاره وي هغه تر اوسه نه دی نیول شوی.
له کابل دی باندې په ولایتونو کې هم خلک دیته ورته اندیشنې لري، خو په یو شمیر ولایتونو کې پرون اصلا انتخاباتي کمپاین ونه شو. نورستان یو له دغو ولایتونو څخه دی.
هغه لاره کې چې خلک ډېر غونډېږي تصویر نه لګېدلې او کمپاین هم ته خلک کوتر څه کم خبره نشته نه چې تصویر لګېدلې دی نه کمپاین ته شو.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي له طالبانو سره د مرکزي پلاوي د غړیو د ټاکلو پر سر اختلاف شته. د سولې د شورا ځینې غړي وایي دا شورا عملا لغوه شوې ده.
تبر جانشین تبادله شورا باندې کار روان ده، د معنی دار شورا هم لغوه شوې ده.
د خبرونې په خبری برخه کې دا هم اوري چې ایران خلیج ته د تیل وړونکو بیړیو د ساتنې لپاره د ځواک د لیږلو په اړه د برېټانیا پریکړه پاروونکي بولي. په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه لرو. اته بجې او اته دقیقې دي. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. ل اتمو تر 9 بجو پورې 219 پروګرامونه لرو د عدالت پلټه او رک عزیزان. خو په دې خبری برخه کې اورید، په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر د لیز برید بیګا ناوخته پایته ورسید. د کابل پولیس وایي چې شاغلی صالح لبرید روغ وتلی، خو په دې د لیز برید کې درې کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د کمپاینونو لومړی ورځ له یو خنډی برید سره مل و. د اوسنی ولسمشر او د ټاکنو د کاندید اشرف غنی د لومړی مرستیالي د کاندید امرالله صالح پر دفتر د یک شمې په مازیګر ډله ییز برید ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل اړولی. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز بیګا ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد برید جزئیات شریک کړل. برید پای ته رسیدلی، ساحه تصفیه شوې، بریدګر وژل شوي دي، خو کوم تلفات چې د وروستیو راپورونو په اساس رسیدلي 25 کسان ټپیان شوي او درې شهیدان دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی په خپله فیسبوک پاڼه د برید د پای ته رسیدو خبر لیکلی او هم یې ویلي چې امنیتي ځواکونو تر برید لاندې نیول شوې ساحې نه 50 ایسار شوي خلک ژغورلي. د یکشنبې په مازیګر دغه برید د سیمې خلک سخت ویرولي وو او وایي چې د چاودنو غږ ډېر زورور و. د کابل اوسیدونکي او د یاد برید یو شاهد محمد خیبر ازادي راډیو ته وویل
صدای بسیار بلنده که حتی تمام منطقه را تو در
ډېر اوچت غږي وو. د دې سیمې 500 متری کې د کورونو ټولې کې ماتې کړې.
منطقه را که میبینم مکمل خونه شیشاش مایده شده.
د کابل یو بل اوسیدونکي حمید هم چې سیمې ته نږدې وو ازادي راډیو ته ویلي
موټر بم بوده، اول انفجار کړه، بعدی
موټر بم وو، چاودنې کړې، انتحاري برید هم شوی. موږ چې له دې ساحې ووتلو د درېیمې چاودنې غږ مو هم واورېد. امنیتي چارواکو ویلي چې ښاغلی صالح له برید روغ وتلی او هغه راپورونه ناسم دي چې ګواکې دی ژوبل دی. خو له پیښې وروسته په لومړنیو خپرو شویو انځورونو کې د ښاغلی صالح یو لاس ویني او ژوبل ښکاري. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم ویاند رضوان مراد د یکشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی صالح له برید روغ وتلی، خو دوی د کمپاینونو د امنیت په اړه اندېښمن دي.
لومړی دا چې یو ځل بیا خلکو ته اطمینان حاصل شي چې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال صالح صاحب حملې نه چې مازیګر شاوخوا 4 بجې وه روغ وتلی دی. د دولت جوړونکي ټیم او د غراس هغه پلویان چې د دې ټیم دي ټول د امنیتي وضعیت له امله اندېښمن دي. امنیتي تدابیر په هغه صورت شاید او باید چې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره وي هغه تر اوسه نه دي نیول شوي.
د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینونو په لومړۍ ورځ دغه برید ګڼ غبرګونونه پارولي. افغان ولسمشر اشرف غني په خپل ټوټر لیکلي د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیالي امرالله صالح د یوې پیچلې حملې ژوندی وتلی. افغان ولسمشر او جمهوري ریاست ته کاندید اشرف غني، افغان اجرائی رئیس او ولسمشر ټاکنو ته کاندید عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او ګڼ نور افغان سیاستوال مخام محل د صالح پوښتنې ته ورغلي. اروپایي ټولنې او پاکستان هم دا برید غندلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کو بیا په خپل ټوټر پاڼه بریدګرو ته په خطاب ویلي چې ملکیان او سیاستوال یو هم باید ونه وژل شي او له دې لارې د انتخاباتو د وژلو هڅې مه کوئ. هغه ویلي اروپایي ټولنه د ده په خبره د دغو وحشیګریو پر ضد ولاړه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل هم لیکلی چې هیواد د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د مرستیالي پر کاندید امرالله صالح برید په کلکه غندي او د انتخاباتو د پروسې لپاره د افغانانو کلک ملاتړ کوي. پر امرالله صالح دغه ډله ییز برید مسؤلیت تر یکشنبې ناوخته چا نه دی منلی، خو دی تل د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد دی او پر هغوی توندې نیوکې کوي.
له بلې خوا پرون په کابل کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کمپاین سره په یو وخت د ولسمشرۍ د کاندید د مرسیال کاندید پر دفتر برید وشو، خو په یو شمېر ولایتونو کې خلک وایي چې کمپاینونه نه دي شوي. په کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار کې پرون د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاین پیل شو، خو د پخوا په څیر له شور ماشوره ډک نه و. خلک ویره لري که چیرې د ولسمشریزو ټاکنو کمپاین په اوسنۍ بڼه دوام وکړي نو ډېر لږ خلک به د ټاکنو له اهمیته خبر شي او خپلې رایې به وکاروي. په دې اړه له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
خلک وای تر اوسه په نورستان او لغمان کې د ولسمشریزو ټاکنو دپاره د کوم نومان دفتر نه دی پرانیستل شوی، خو په کونړ او ننګرهار کې یوازې د ولسمشر غني د کمپاین دفترونه افتتاح شوي او په ننګرهار کې خو د ولسمشر غني پلویانو غونډه هم کړې ده. د نورستان یوې اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل
کله چې کمپاین شروع شي مطلب کوڅو کې او کورونو کې هغه لاره کې چې خلک ډېر غونډې کې په سیر نه لګېدلی یو کمپاین هم ته خلک کوتره کم خبره نشته نه بیا تفسیر لګېدلی دی نه کمپاین کې. څو
د کونړ اوسېدونکي اندېښمن دي که چیرته د کمپاین شپې ورځې همداسې تیرې شي نو ډېر لږ خلک به د انتخاباتو په اهمیت پوه شي او د رای ورکولو مرکزونو ته بلاړ شي. زیرک شینواره او عبدالله وای
دیواز د اشرف غنی دغه دفتر معلومیږي دغه بلبورډونه معلومیږي تصویران لګیدلی خو نور نوماندانو تصویران او دفترونه نه لیدل کیږي. کدغه ډول حالات رواني فکر نکوم ک په هغه ډول چې په خوا براتل رایا چونی بکیدلی هغه سی فکر نکوم ک هغه ډول بیا رایا چونی وشت.
د انتخاباتو لومړی ورځ د خو دلته صرف دیواز د اشرف غنی د ټیم کسانو صرف یو څو دانې تصویران دغ کړی دي نور ډیره بې مزه ده. هغه د مخکنی په شان باندې هیڅ هغه سیخوان دی نشته دی که چرته همداسې دوام وکړي نو فکر نه کوم که څوک داسې پراخه ګډون پکې وکړي ځکه نه غونډې شته نه تبلیغات شته دی.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي د کمپاین لپاره ټول امنیتي تدابیر نیولي او د هر نوماند استازی کولای شي چې د ولایت هرې ولسوالۍ ته لاړ شي او هلته په خپل ګټه غونډې جوړې کړي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډيو ته وویل
مونږ ورته ډاډ ورکوم چې زمونږ کناډ ولایت په سطح د پنځلس واحد اداري لري هر ولسوالۍ ته چې تللی زی او پلان لري اول د پلان مونږ سره شریک کړي بعد هغې نه بیا آزادانه کولی شي چې لاړ شي
د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو دپاره چې د میزان په شپږمه نیټه به په ټول هیواد کې ترسره کیږي د ولسمشر غنی په ګډون ورته اتلسو تنو ځانونه نوماند کړي
زموږ یو اوریدونکی شفی جان زردران د خوست له نادر شاکوټ څخه لیکي وای دلته د انتخاباتو کمپاین ډېر پڅ دی او لکه چې هیڅ نه وي عزیز الرحمن بیا له ننګرهاره لیکي له ټولو افغانانو غواړم په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې ګډون وکړي او د دوی امنیت هم وساتي تر څو د افغانستان دشمنان خپل مخه ته ونه رسیږي خو په کندوز کې بیا خلک او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې که حکومت د خپل کنټرول ساحه پراخه نه کړي نو خلک به څرنګه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون وکړي دوی له دولتي چارواکو غواړي چې د کندوز د امنیت ساحه پراخه کړي له کندوز د اجمل آریان راپور واوري
د کندوز ولایتي شورا او خلک خبرداري ورکوي کامنیت تامین نشي نو ښایي خلک په ټاکنو کې برخه وانخلي د ولسمشریزو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو پیلې دو سره د کندوز ولایتي شورا او د دولت ګڼ شمېر اوسیدونکو د دولت روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او د غرض وایي که چیرې د کندوز روان امنیتي وضعیت ته رسیدنه ونه شي نو ښایي زیات شمېر خلک د امنیتي ګواښونو له کبله په دغې پروسې کې برخه وانخلي د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بدون امنیت انتخابات هیڅونه شورګستان نه درم
د امنیت نشتوالی له کبله انتخاب انتخابات هم نشي ترسره کېدلی او که دولت غواړي چې انتخابات په ښه توګه ترسره شي نو د کندوز امنیتي وضعیت د رسیدنه وکړي د دوی په وینا چې اوس مهال د کندوز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان موجود دي او که وضعیت همدا ډول دوام ولري نو ښایي زیات شمېر خلک د خپل مدني او قانوني حق څخه محروم پاتې شي د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو نورالله او سید محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ د کندوز اوسیدونکو په دې باندې اندېښمن یو که چېرته حالات په همدې ډول دوام پیدا کړي نه یوازې دا چې انتخابات به ترسره شي بلکې وسلوال مخالفین چې دا مهال په تر درې کیلومترو په ښار کې حضور لري د دوی راتګ به نور هم د کندوز په لور زیات شي او دا د کندوزیانو یوه لویه اندېښنه ده
په کندوز کې وضعیت ښه نه دی طالبان په دوه درې کیلومترۍ کې شته دي په دې وضعیت مونږ څنګه کولای شو چې په راتلونکي انتخابات کې شرکت وکړو
بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري تر څو خلک د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي د نوموړي ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان سمونیار سی سرور حسیني په دې اړه وویل
پلانونه منظم امنیتي کې تعویضی شوه
امنیتي ارګانونو خپل پوځي پلانونه جوړ کړي او په نږدې راتلونکي کې موږ خپل پراخ پوځي عملیاتونه پلي کوو او له کبله باید د کندوز په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي د کندوز ولایتي شورا او خلک په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تېر کال د ولسي جرګې د ټاکنو په لومړۍ ورځ د دغه ولایت مرکز او ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو شاهد وو او له کبله اتیا تنه ټپیان او اته تنه ملکي وګړي وژل شوي وو او دغه راز زیات شمېر خلک هم د رایې ورکولو له حق څخه محروم پاتې شوي وو
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
میل ورسپانې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین پر پیلېدو لیکنه خبره کړې ده په دې لیکنه کې ویل شوي د ولسمشرۍ د انتخاباتو رسمي کمپاین د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې پیل شو چې سوله را روانه ده او له طالبانو سره به خبرې وشي ورسپانې د ولسمشرۍ د کاندید اشرف غني او د هغه د کاندید مرستیالانو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې ولسمشر غني هیله لري چې ولس نورو کاندیدانو ته به ماتې ورکړي او د سپتمبر د اتویشتمې یعنی د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې به یو وار بیا بریالی شي د خپل انتخاباتي کمپاین په پیل کې وویل سوله راتلونکې ده او خبرې به وشي تر دې یوه ورځ وړاندې د سولې لپاره د دولت په چارو کې د سولې وزیر عبدالسلام رحیمی ویلي و چې په دو اونیو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي، خو طالبانو سمدستي وویل چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي چې بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي نه وي. وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یوه ټویټ کې ولیکل چې بین الافغاني خبرې به وروسته له دې وشي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې نهایي شي. میل ورځپاڼه د طالبانو له لوري د ناامنۍ ترڅنګ د جرمونو زیاتوالی، کمزوری اقتصاد، بیروزګاري او کمزوری زیربنا د افغانستان لوی ستونزې بللې دي. د ورځپاڼه لیکي چې افغان رای ورکوونکي د شفافو انتخاباتو هیله لري او په عین حال کې پر رای ورکوونکو د حملې له درکه اندېښنه لري، خو ولسمشر غني وویل چې سوله راتلونکې ده. بلومبرګ خبرونې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د خبرونې ته د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د سولې موافقه نږدې شوې ده. د شاهین په وینا که امریکایان منطقي او د قناعت وړ وړاندیزونه وکړي د سولې موافقه به ژر لاسلیک شي. شاهین په عین حال کې سوله نږدې بللې ده. د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چې غالبا د امریکا او طالبانو ترمنځ له خبرو وروسته به وشي د یوه 15 کسیز پلاوی د جوړولو کار وروستیو پړاوونو ته رسولی دی. بلومبرګ د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څرګندونو ته هم اشاره کړې ده او ویلي دي چې نوموړي د پنجشنبې په ورځ فاکس نیوز ته په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به حقیقي پرمختګ وشي او تر سپتمبر میاشتې پورې به موافقه وشي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د سپتمبر تر لومړۍ پورې به له طالبانو سره سوله وشي. سپتمبر هغه میاشت چې په 28مه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. له طالبانو سره د مراکشي پلاوی د ټاکل کېدو په سر د حکومت د مشانو او سیاستوالو ترمنځ همغږي کمزوري او اختلاف پکې موجود دی. د خبر د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان کوي د پرون یک شنبه ازادي رادیو تول دا اختلافات به په خبرو منفي اغیز ولري. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د یو اړخ په توګه د حکومت په ګډون د سیاسي ګډو اړخونو سره د طالبانو لخوا د خبرو د پیل لپاره د هغوی د تیاریو لخودلو سره سم داسې اندېښنې موجودې دي چې حکومت اوس هم د یو پراخ مذاکره کوونکي ټیم په جوړولو کې پاتې راغلی دی. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وای د حکومت او سیاسيونو ترمنځ د داسې یو ټیم د جوړولو لپاره چې ټولو ته د منلو وي جدي اختلافات موجود دي او دغه موضوع د ده په خبره د سولې د خبرو بهیر ته زیان رسوي.
تر هغې چې دغه اختلافات پر ځای پراته وي او دغه اندېښنې چې مبادا موږ د لیست په مورد کې نوي بنبست سره مخ کړي، زموږ هیله دا ده چې زموږ مشران او سیاسون وتوانیږي پر دغه موضوع یو کلي توافق ته ورسیږي.
که څه هم د حکومت چارواکو له طالبانو سره د مذاکره کوونکو پلاوی د ټاکلو په برخه کې د اختلاف په اړه سند ویلي، خو په خاطر دی ویلي چې په ځینو برخو کې اواز د نظر توپیر موجود دی. طالبانو په دې ورستۍ کې ویلي چې د سیاسي اړخونو له ګډ ټیم سره چې حکومت به پکې د حکومت په بڼه نه بلکې د یو اړخ په توګه شامل وي خبرې اترې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د ټویټر پر پاڼه لیکلی چې دغه کار له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د وخت له اعلان وروسته کېدونکی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ به تر دوو اونیو پورې په یوه اروپایي هیواد کې خبرې پیل شي او د دغو مذاکراتو لپاره یو 15 کسیز پلاوی د جوړېدو په حال کې دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر پاڼه کې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه څرګندونې کړې دي. د خلیلزاد په باور له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د یو جامع او مؤثر پلاوی جوړېدل چې د حکومت لوړپوړي چارواکي د ګوندونو او مدني ټولنې استازي او ښځې پکې وي کولی شي دغه مذاکرات وکړي. د نړیوالو اړیکو په داود معیار وایي د خلیلزاد او طالبانو د نظر نږدېوالی او له حکومت سره د طالبانو د خبرو تیاری د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو په پخوانی دریس کې نرمښت راغلی دی.
طالبانو متاسفانه مخکې حکومت د رسمي جهت په شکل نه پیژنده او مذاکرات کې دا ولیدل شو. خو د دې پیغامونه چې په دوه ورځو کې نشر شوي دي، د دې نه یو مثبت پیغام اخیستل کېږي چې انشاءالله طالبانو په سیاست کې د حکومت په اړه یو نرمش راغلی دی.
طالبانو مخکې له دې تل ټینګار کړی و چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د قطر په بین الافغانی مذاکراتو کې یو شمیر لوړ پوړو حکومتي چارواکو د افرادو په حیث ګډون کړی و، نه د حکومت له ادرسه. په پام کې ده چې امریکایي چارواکي او د طالبانو پلاوی په نږدې ورځو کې په قطر کې د مذاکراتو اتم دور پیل کړي، او تمه ده چې په دې دور خبرو کې په یو لړ مهمو مسایلو او حتی پر ځینو هوکړو هم خبرې او بحث وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
له بلې خوا د سولې د عالي شورا د دارالانشا له لغوه کېدو سره د دې شورا د ځینو غړو په وینا د دې شورا فعالیت لغوه شوی دی. د دې شورا د مشرتابه پلاوي غړی محمد امین وقاد وایي چې دا شورا تر دې وړاندې هم بې صلاحیته وه او په تېرو شپږو میاشتو کې هیڅ غونډه نه ده لرلې. د دې موضوع په اړه د وصل وصال راپور واوري.
یو ورځ وروسته له هغه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې د سولې عالی شورا دارالانشا لغوه اعلان کړه، د دې شورا یو شمېر غړي د ولسمشر دغه پریکړه د سولې عالی شورا د لغوه کېدو په معنا بولي. د دې شورا د رهبرۍ پلاوي غړي محمد امین وقاد د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا له دې وړاندې هم د مذاکراتو او اړیکو نیولو صلاحیت نه درلود.
سلام رحیمی یو دوی پیغام کې وویل چې یو پنځلس کسیز هیئت د مذاکراتو ټاکل کېږي چې کار پر روان دی، او په یو اروپایي هیواد کې به د معنا دار شورا هم لغوه شوې ده.
د سولې عالي شورا دغه غړی وایي د دې شورا زیاتره چارې لکه لګښتونه، ګمارنې، پروګرامونه او لیدنې کتنې د دارالانشا لخوا برابرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د یو فرمان په ترڅ کې د سولې عالي شورا دارالانشا لغوه کړه. د ولسمشر مانی په خبره له دې وروسته به د سولې عالي شورا د دارالانشا چارې د سولې په برخه کې د دولت وزارت مخته وړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د سولې په چارو کې د دولت وزارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د یادونې ده چې له دې وړاندې د سولې عالي شورا د ولایتي کمیټو چارې هم درول شوې وې. د سولې عالي شورا پخوانی غړی شهزاده شاهد د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړېدو ته په اشاره سره وایي چې له دې وروسته د سولې عالي شورا ته کومه اړتیا نه لیدل کېږي.
فعالیت
ضعیف میشه. د دې شورا فعالیت کمزوره کیږي او موجودیت د وظیفوي تدخل په معنا دی، ځکه لوی وړخه د سولې په چارو کې د دولت وزارت وي او بل خواته د سولې عالي شورا. زما لنده له دې وروسته د سولې عالي شورا ته کوم اړتیا نه لیدل کیږي. د سولې عالي شورا شاوخوا لس کاله وړاندې د مشورتي لوی جرګې د پریکړې له مخې د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو او روغې جوړې لپاره رامنځته شو چې لومړنی رئیس برهان الدین رباني و. خو د وخت په تېرېدو سره د دې شورا فعالیتونه د بېلابېلو اړخونو او خلکو لخوا تر نیوکو لاندې راغله او هسې کمزورې او بې ګټې وبلل شوې. بلخوا د روان کال په غوی میاشت کې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د خلکو استازو د دې شورا موجودیت بې ګټې وباله او پر لغوه کې دوی ټینګار وکړ. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د بریتانیا هغه پریکړه چې د تیلوډونکو بیړیو د ساتنې لپاره خلیج ته یوه ډله پوځیان استوي پارونکی وړاندیز بللی دی. ایران ویلي په خلیج کې د بهرنیو پوځیانو حضور به د سیمې وضعیت لا کړکېچن کړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
ایران د بریتانیا لخوا فارس خلیج ته د یوې پوځي ډلګۍ د استولو له وړاندې سره کلک مخالفت وښود. د ایران د حکومت ویاند علي ربی پرون یکشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا کار پوره دښمنی ښکاروي. موږ اوریدلی چې هغوی یوه پوځي اروپایي ډله فارس خلیج ته استوي. دا طبیعتا یو خصمانه پیغام او پارونکی اقدام دی او کړکېچونو ته بلمن ووهي. بریتانیا تیره دوشنبه ویلی وو پلان لري د هرمز تنګي له لارې د تیلوړونکو بیړیو د تګ راتګ د امنیت د ساتلو لپاره د اروپا په مشرۍ د سیمې ته یو پوځي ماموریت ولیږي. د بریتانیا د نوي صدر اعظم بوریس جانسن په مشرۍ دغه هیواد نوی حکومت هم له ایران سره په دې لانجه کې ښکیل دی او که څه هم ګواښونه یو بل ته تبادله شوي خو لا یې سمه نتیجه نه ده ورکړې. ایران دوه اونۍ وروسته له هغه د جولای په 19 د بریتانیا یو تیلوړونکو بیړۍ ستینا امپیرو په هرمز تنګي کې ونیوله چې د هسپانیې په جنوب کې د بریتانیا د شاهي دولت تر حاکمیت لاندې د جبل تاریخي چارواکو د ایران یو لوی تیلوړونکو بیړۍ گریس ایثار او له سورلیو سره یې ونیوله. د ایران د حکومت ویاند علی ربی په خپلو پرونی سرګندونو کې واضح کړ چې د خلیج امنیت باید د سیمې د هیوادونو لخوا ونیول شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د یکشمې په ورځ د بوریس جانسن له ادارې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د غښتلي پاتې کېدو هیله کړې د بریتانیا لخوا خلیج ته د اروپایي پوځیانو له استولو سره نه دی جوړ. روحانی د شنبې په ورځ د عمان د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن علوي سره په تهران کې تر یوې لیدنې وروسته وویل چې د بهرنیو ځواکونو حضور د امنیت له ټینګښت سره مرسته نه کوي او لا کړکېچ زیږوي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن علوي هم ویلي دوی له تهران او لندن سره ښې اړیکې لري او له ټولو خواوو سره د هرمز تنګي د امنیت په اړه اړیکې نیسي.
تاسو زموږ اخلاق اقتصادي رادیو اورئ. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو.